اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې هر کله کوم. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان سولې د خبرو پاړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د بیان څرګندونې لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې خبرې شروع شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د سیشن بی پروس قطر ته لاړ او د دې هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته ورسېدلې. د همدې لپاره د خبرې نن شنبه ته وزنډې دي. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به یې اور بند وي. طالبان وایي چې دوی هم اور بند ته چمتو دي، خو تر اوسه لا اور بند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبري وکړي. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګاره خلې ده. د اعلامیه له مخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمه او نړیوال ټولنې د ملاتړ په چل ټینګار وکړ، څو په مټې یو جامع اوربند ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دی پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د اقینا اندخوی ریل ګاډی، د کرکی اندخوی پل خمري د برېښنا د لیږدېدو پروژه او د فایبر اپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخمري ښار په یوه مستحمه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چور نفر از افراد ملکی
سلور ملکان او یو پولیس تپین شوی دی، دو ملکان شهیدان شوی. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوخته، شل دکانونه ویجاړ شوی دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومې ډلې د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. ترامپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانه خلی. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحد ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحد ایالاتونو په تاریخ کې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. ښاغلی ترامپ یو بل ټویټ کې د هغو خلکو دفاع کړې ده چې ده ته رایه ورکړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللی چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنه یې ډېره اغراغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د 15 روسانو د ورسیاتولو په مسله باندې اندیشنه شوهلې. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ادارې او د رسنیو د اساسي په برخه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د روسیې د کار خندلې او ویل دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادي او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. روسیې شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 15 کسانو نمونه د بهرنیو جاسوسانو لسته ورزیات کړي دي. په دغو 15 کسانو کې درې خبري اعلان دي چې له آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقوقو فعالان دي. درې خبري اعلان چې له آزاد اروپا راډیو له روسي څنګه سره کار کوي، لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکیلوف او د آنلاین خبرونو ایډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د جنوري په اتمه ویلي چې روسیه په دې عمل سره غواړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. اساجی راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن به د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اور بند وي.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې ولاړ دی.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د اوربند وخت لا نه دی را رسیدلی.
انا شرایط سره هم کېږي د وخت لاسته ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسیږي.
د اوربند په اړه له جنرال دولت وزیری سره شخېدلی یم.
د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیغي وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو.
د سولې په اړه د وی مدني فعال نظر هم در سره شریکو.
غوښتنه مې ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوه تزي بیرته راځي، دوه تزي بیرته ځي، داسې خو نه کیږي.
د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله څېړل شوې. د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاری ډلې نن د اجنډا پر سر خبري پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي، خو دا مسأله وخت نیسي. صفي الله سنکسی راپور لري.
د افغان جګړې د پایته رسولو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلې کی. هغه خبرې چې وړاندوینه شوې لانجمنی او لناندریو سره به مل وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي ډله به د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربند مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو څخه استازیتوب کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې ولاړ دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم یې قطر ته در سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي، بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو ورڅخه ده چې دغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراري راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نه هیلی دی او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال عائله ګردیزی هم وای اوربند او سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
غوښتنه مې ده چې سولې وشي، داسې نه چې دوی هلته دوه تزي بیرته راځي، دوه تزي بیرته ځي، داسې خو نه کیږي. په وژنه یې مخته نه ځي، په قراره په آرامۍ سره خبرې دی حل کې پودې نه کیږي چې ټول توپک راوخلي، په توپک په زور مخته لاړ شي.
که څه هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښته، خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي، بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډله ییز بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول د ځینو خبریالانو او مدني فعالانو وژل هغه څه دي چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولی. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند راتلو ته لا وخت شته. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اوربند زموږ هم هدف ده، زموږ هم هیله ده، او موږ له هر څه نه زیات په جنګ کې تلفات یو یا هر څه نه زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو. په لومړي کار کې جنګیږو، خو داسې هغه شرایط سره هم کیږي دې ته وخت لاسته، ځکه دواړه جانبین
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیوالې ټولنې په تیره بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی، په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي. د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15 قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام یې له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه. دوی مخکنی دور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ د خبرو په کړنلاره له ډیرو لانجو او ناندریو وروسته موافقې ته ورسېدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې. د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شویو غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي. اخوا د اوو زره طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان سپیه الله مجاهد په وینا واوریدل چې طالبان اوربند کوي خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي. ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي د ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده یاده کړې. له جنرال دولت وزیر څخه به واورو چې په اوربند ټینګار کوي.
هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمينه برابر شي.
تیر میلادي کال په روسي درو میاشتو کې چې په دوه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېر زیات تیز شوې. دا ځل هم کچیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوي چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ، که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ کچېری د سولې سره د سولې تر رسیدل هدف. زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویان دیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې کچېری طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجي کېږي. نظمه په عقیده باندې دی اوربند وکړي چې سولې ته لاره واره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي. زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بانی کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامی پلوه جنرال صاحب وزیری، څه فکر کوي چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟
ګور دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوا متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ به ډېر څه لاس راوړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره، د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي معنا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت دی، هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. بنان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار وباندې کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیری، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، له هغه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشت چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریجونه کړي دي، غالبا لکه څنګه چې لازجي راډو راپورونه لرو، یو هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې که سم تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسی ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي، دا طالبان منکریږي، د دینم دا د طالبانو مسؤلیت نه غوي ځان نشي خلاصولی. ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي، زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربند یې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي، اوبه خړې او مایان نیسي، چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي، طالبان یې موږ نه دی کړی. نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته، نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلومې شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي، او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلق ورته په خستر کې نه ګوري، خلق کورونه ورانیږي، خلق ورونه زامن اولادونه وژل کیږي. نو معنا دا ده چې والی لارې ور بند او بس خلاص، ګوربند وکي پاور را مسته شي په سولې تر رسیدي کې نوي اسی خبرې دی وخت ځای کول دي.
د جنرال دولت وزیر څخه مننه. پرون په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو وغوښتل چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجندا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېل ګورې سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وښو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول او موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د باس وشي، ټول غاړې چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلق سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، لبام جنگ او مرجوب لینا تنگ راغل دي.
بختا جان بختیار بیا په تیر سلور میاشتو کې یوازې د اجندا په سر هوکړه ولست ستړي کوون کې غنی او زیاتوي کو اوربان ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کلار خون څخه هیله مور څخه د دچې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلق د آرام سا وخلي. کو اوربان ونشي خلق نه هیلي دي او د ذکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینې وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ یې تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی ساکنستان لومړی هغه خلک سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي او چې کله اولادونه له سفر کړي واغ خپل خوګ غلدلای شي له ډول خوګ وي. خو دوی به کوم امتیاز نه وخواستو، حتی د دې مړی هم وګرا او وګرا به خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول مونږ صادق او محصل خالک وی بیا بسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجندا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکچي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند، سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راډیو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
رایس تو پیس امریکایي خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د افغانستان او پاکستان د سوداګری موافقه پرانا کې د تجارت راتلونکو څنګه ښکاری. رایس تو پیس لیکي د افغانستان او پاکستان د سوداګری استازو ترمنځ لڅو میاشتې خبرو وروسته د سشکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقه نهایی کېدو ته ورلند شوې دي. دا په داسې حال کې چې د دواړو خواو د مخکنی موافقې د مودي پوره کېدو ته یوازې یو میاشت پاتې ده. خبرونه وایي چې په تیره موافقه کې ډېرې ستونزې وې چې له کبله تیر کال د دوو خواو سوداګري راکړې ورکړې خورا کمې شوې. د خبرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظره مهم دی چې د تولیداتو لپاره بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان رسپانی د راپور لمخې شاغلی ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي شارته له یوه پارلماني پلاوي سره د سفر په مهال وویل بیلابیلې طرحې په پام کې نیول شوي چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګري راکړو ورکړو په لار کې خنډونه کم شي. رایز تو پیس بیا د هغو خنډونو یادونه کړې چې افغان سوداګرې د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګرۍ کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډیر واري له خنډونو ډکوي او ګران تمامېږي. اټلانټیک کونسل یا د اټلانټیک شورا څېړنیز انسټیټیوټ په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بیلابیل ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالی، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکي او د چاپیریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اټلانټیک شورا وایي چې د چاپیریال ککړتیا د افغانستان د ښارونو د اوسیدونکو چوپه یا خاموش وژون کده. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اټلانټیک شورا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربر سوسول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلټرونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د هوا د ککړتیا په ارتباط د سجرډو پر روان خبرمن کې وړاندې د کور کلیپ پروګرام کې اوریدل شي. خو یو سیمایي موضوع راخلو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وشتل شویو کانکیندونکو مړی له هم خاوروتنه د سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضي پرلت دوام لري. یو لس کانکیندونکو د جنوري په 3مه د وسلوالو په بریټ کې وشتل شول چې ټولې هزارګانو. د پاکستان سرلی اعظم عمران خان ویلي که هزارگان مړی خاورو ته وسپری دی حاضر دی چې کوټه ته ورشي او خلکو سره وګوري. په کوټه سربیره په کراچۍ کې هم هزارگانو اعتراضي ناشې پیل کړي چې په دې لوی بندري شار کې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. دا صدر ډور خبر د مرکزی څنګه راپور لسفی ولاستان اگزیست خاور.
عمران خان د کوټې له هزارګانو غوښتي چې که دوی د مچ پیښې مړي خښ کړي نو دی په خپله کوټې ته ورځي، خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلیک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدراعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري 3مه د کوټې شاوخوا 60 کیلومترې ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو 11 کان کیندونکو چې ټولې هزارګانو وژلي او 4 نورې ټپیان کړي. په دې کې و تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع هزارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه دا هم مړی نه دي خښ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرطي ښیي تر هغو چې عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی، خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې پر ورځ ویل هزارګانو باندې ډیر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او خپ حملرنه به پیکو. تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. لدی ستیج پرېغه کوم کنن هم خپل مړی خاورو ته وسپاري، زکوټی ته ورزم او ورسره ګورم.
میں آج کوئٹہ جاتا ہوں لوائکین کو ملتا.
د پاکستان د اپوزیشن ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لټوالو سره غم شریکی کړي او ځینې کوټی ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپل لوی دی پرېګ دی او زغرد دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تور شي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره کان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیسته. په کوټي سربیره د کراچۍ هزارګانو هم لوی لارې بندي کړې او اعتراض یې پیل کړی. د کوټي او کراچۍ د هزارګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچۍ کې کاروبارونه اغیزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلم ازادي راډیو ته ویلي څه باندې 50,000 لارې له څلور ورځو د کراچۍ په لوی لار درېدلې. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایثار شویو لاریو کې 400 کانتینر میوه هم بار ده چې ښایي ژر خراب شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوي چې 150 کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا له نه اتیا یتیم او ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري د دې کومک پاړه د اساسي راډیو د راپور په پیل کې وویل.
نه هتی ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشولا چې د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسی کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه وشتلی ګلاسونه بنین جوراب.
محمد عیسی او عبد الرقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسدآباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړو بوختي مرسته تر لاسه کړي. وای
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر ډیک بخار ولا او دا شنو را مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دی باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دی ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوغي موږ چنو څه وسام نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې لزر او زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان پزده کړ بوختي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو لا پیغامونو
من دل په چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د سمش څخه له په چارواکو څخه چې موږ ته ما پکتیکا مرکز شرانه کې مالیدونه د شهیدانو حقوق نه راکل کې د شپږ نوي د اووه نوي ترکریم تر نه نوي ورته د 2016 کال ده یوشتم کال د برسو کو چې موږ ته نو د برښنایي تذکري هم موږ تر لاسه کړي دي. هغو سره موږ کول راسره کو چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته هغه بسېره موږ ته والا سوي نه یې سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور داسې دي چې موږ سره زیاتی کېږي. کله د سره یو بل ضد انتقال کله بل ضد انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پوچ پاش ویل کېږي. د تاسو د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې ما په غرام
السلام علیکم خدای فرمان زه حاجی سیرسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم راځي د کاتزال لنډی کا ترای او حکیم آباد خلک د سکلو بنه لري او دا شی وبس کی چې هغه د حیوانات د فضل مواد نه ډکی دی او خلک ډیر مرزونو سره لاس او گریوان دي تاسو څخه مهرباني ده چې زموږ د پیغام لوړ فول چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره تعذانی وکیندل شي او د دې مشکلته حل وفصل شي والسلام په احترام.
زه جتوخی د زابل ولایت څخه خبره کوم 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کی او بالاخره به انشاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سبا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ککړ چاپیریال پاړه اوریدل شي او همدارس د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو. تر دغه ونیزو پروګرامونو مخکې به وړاندې یو امنیتی راپور هم راوخلو. د پکتیا امنیتی چارواکي د شپږو ولسوالیو د لارې د پرانستو ادعا کوي. په دې اړه به هم راپور درکړو خو اته به جواب ډیر دقیقې دي لنډ خبرونه. تا تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دی پرون کابل ته ورسېد. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. ټرمپ د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. او د بشري حقونو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسله اندیشنه ښکاره کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده. دا لاره له نږدې وو میاشتو رئیسې د طالبانو په لاس کې وه. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکي وایي د دې لویې لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړی همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایي
په لویا لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي، دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې بې امنه وي. لویه ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځلې پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بيزونو ځای په ځکولې درس دی امتخلو دی اړيو بلوسوالۍ ترمنس د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخېلو سیمه کې د بيزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غشملي په دروز ډول عملی کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنس په لوی لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخېل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسول ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړې او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دوه بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دینه مخ کې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
خغلی مومند د ازادي رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لوی لارې د امنیت لپاره هم د درې پوستې کافي دي وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکو کې پوستې جوړ کړي او تر هغه وخته به د دوامدار غزمو او چیک پوینټونو لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامی کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې یادلاره یوازې د افغان دولت د کارکونکو په وړاندې تړلې وه خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونده درلودلې شي؟
چا وا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي په دې خاطر چې شې سوځو د خاطر ټول هوا چټاله ده.
د ککړی هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولید همدارنګ د شنو ساحو نشتون
او د ککړی هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دا غنه مریضګان یو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاس سینه باغالو د دې ډیر مشکلاتونه زمنګ دندي او د لاس دي.
قدر من اوریدونکو نن په همدی موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیايي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپل خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخاری کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. نما وړای وای
بس دا بوتان کیته دا شان کې سوځو اوان سرنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات نسرنګ کو مجبوری ده زدت کې نسرنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوږی ز دا غد خراب هوا ته بیرنم د کور کوم د بس مجبوری ده مجبوری ده ساده دغه سوځ نسرنګ نه لړګي مرګ نه ساخسته لړګي په چش واخ چالجاري خرڅو دم کې ډوډۍ پیدا سي بس نو خو چاینس دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرز وکم پس لیجل دغه پیدا کای چیر مخه ورشي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کتا خور شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرینه ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړې زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ خو باید خپله کوشش وکړو چې دغه مریضګان یو لاس ته راځي. هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د ډېر مشکلاتونه زموږ دندي هوا د لاسه دي. دا باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیانو نه سوځو دا شیانو نه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ او تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري مخې ده لرګي پکې سوځو لرګي سوځو څنګه زغاله تانه سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي نو خپل را کابل د هوا بيخي خراب شوې ده. شپې خواته خاص لنیت راوتل نه کیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زه ما خپل د کاکا مسه په سات تفل کې بستر شو بچار د لاسې لاړ.
شنن کې په دې اندي چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیره بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به یې واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوګډواله د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کېږي. ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېدای شي چې د هغه ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کیږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
زما
نوم عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضی نه ځان وساتي او دولت باید د عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوي چې هوا خرابي
زایب خان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل وسیدن کې ما ولا اوا نظر اوا خټره سخته کړه د خوستان بعد له څو بجو مزګر غش گزار ډیر مشکل کیږي د دې دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې د ربړونو سوځي ټایر سوځي پلاستیکونو سوځي
و اسبوګمې اصلا د لغمان سیدون کو څلن په کابل نو باید د دې پارچ مریضان نشو جلوګری وکړو خدای چې ماکس واغوندو دغه اضافي شین چې موږ سوزول کده جنډي د دود د خراب تل چې استفاده کو په موټرو کې دغه نه باید جلوګری وکړو ترڅو موږ فضا پاک شي
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې ل رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم
خخ غل ریسپ رازو لمړی پختنه مداسي ماترا کوچه دا چې هوا ورستر بلې ککړیږي اومده الهتونه چدي
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدین دي په هواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی خارونو کې دا هم ځان تخپل عوامل لکه فقر جنگ نامني دا ټول د دې باعث شوی چې ډیر نفوس د هواد په خارونو کې پزای شوی دی چې بل اړخ ته هوا ککړه کړی ده بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي دا هم د دې عامل شوی دی چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی خارونو کې د هغه اسناب فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي او په ټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت د نړۍ د ځمکه د هوا تغیر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړی دی
تاسو شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړی وي چې هغوی د سونتو کنه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولې لکه مثلا رابر بوټه انداشان چې هوای خراب کړی وي هوای ککړه کړی وي تاسو کوم څه شوی چې تاسو بند کړی وي یا نانوایی ګان یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ دی ادارې د ویب سټ او د فیسبوک باندې تلاش روزانه مونږ چکل نظارت کو د شلو نه تر 15 ډیر شو فعالیتونه د مونږ هغه د دې بای شو چې هغه مزدود شوی دی چې دا یو خزیره د کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتونو نظر دی افتی ته په مراتب ټیټه شوې ده دا دقیق او سنسي مسله د چیزې تاسو وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوې ده
د چپر ستنې ادارې کوم نور پلان لري اومده چې البته د هوا نور هم را
پاکه شو بلخره د غټستون نه خلاص موږ دوه ډول پلان نه د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پلاس کې لري د دې لپاره موږ یو لړمحاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لړمحاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید محرم په ولاګو او اوس عملا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق ورل چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره مغږیو کو چې هغه هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی یو هغه اوګدمهاله پلان نه دی چې په اوګدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقيږي او په آینده کې د دې تصور د چې باید ککړتیا تولید کی دوی نه منګ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسائل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی د ککړتیا د کمخ فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کی کچیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی موږ اتومات د دوی هغه فعالیت لام دغه شروع څخه ورسره موافقه خپل نه اعلان وکړه چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډیر زیات تمرکز ده
هم په هوی د پاره شته چې مخکې دا ونه کړ چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په دې برخه کې هم کار کوي دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دي او سمره هم په هوی د پاره څه کارونه کړی دي
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده موږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده د هواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خبرونه کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي
مننه کوم چې په روسي کې بداسره توج د خلکو نام څه غوښتنه ده څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې
ل خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار غریب ځوان زوړ سپینګیره نر خزه ټول زیات متضرره کوي نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تل څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
ډیر زیاته مننه کوم
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواګوریدونکو سلام سګي مو څنګه دي دلته په خارونو کې نګ دي چې ټول سګي له کار ولويږي زکه په کانی او سوري د زغالو د دنیا مخ بند کړی دي رایسل کیګم نه چې د دونه مو څنډلی او دوی مخ پاک منځلی وای او کدا کار کیدل نو د قرغې په بند به خلق نو ځای شوی هرچا به د خپل سګي د دونه د بند په وبو کې څنډل لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپل کاسي دیګي او د سرخانونه پکې څنډي د خبرونې په پیل کې مو له یو پوډری دوت غړن سره مرکه درته کړې ده چې پوښي ولی پوډرز کول پریګ دینه
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم
نوم شهزاده دی خو اوس ټول د پلنندې دودغړن راته وای
نو زه څه درته وایم
ته هم دودغړن راته وای اخره ما ورورا
نو دودغړن دا پودر ولې سکه
نا هو زه که کوم چې خمار مې ماچی ځان درد مې کم شي او دا شاو خوا پولیسان خورانم روزی تار دی ده ما ورورا
نو دی پولیسان و روزی پا تا پوری ساده لری
آوین دل تا پودر نروڑی ده ما ورورا
سه خبریم یعنی چه روڑیه
آنی روڑی او که رم نوڑی ده ما ورورا نو آغا نوری چه روڑی آوین تا چه نوائی
نو روزی لده لاری گتی
چه لده لاری او چه هم ده تنخان لاری ده ما ورورا
نو تبا کیگه خود ها؟
زفو لامخ که تبا تبا امده ما ورورا پا تبایی پسی مگرزا که زه تبا شم نو یو دو قاچاق باران خو با مرده شده ما ورورا
نو تاسی پودریان ده دیل پارا پودرس کوی چه قاچاق باران و پولیسان مرده سی؟
اونو ده ما ورورا دا وړوکی کار دی، له همدغې یوې وې پوړۍ نه مسنه لارۍ جوړېږي.
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه؟
کړی مې دی. یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو د ما وروره. ما وویل چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غم خلاصم. ما وویل یا به مړ شم او یا به ښه شم د ما وروره.
نو بیا یې زنداني کړې؟
خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوی هم د ما وروره.
هلته دې له کومه کول؟
د زندان کار کوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دی ما وروره، چې هر څوک خبروي خبر یې که.
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې؟
ویم خدای دې تباه کړي. یو نوی امیر راغی، ویل یې چې پوډریان ټول خوشی کوي، هسې ډوډۍ خواره دي. ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشی کوئ، همدلته خوشحاله یم، خو یې نه منله د ما وروره.
ها، یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل؟ ها،
هلته هم ډېر وو، هم اعلی وو او هم ارزانه وو د ما وروره.
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې؟
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یې وړم د ما وروره.
ها، نو هلته یې دوا در باندې کوله؟
نه، هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو. چې ډاکټر ته به مو وویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي، نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي، همداسې لږ لږ کوئ آخر به ښه شئ.
نو بیا ښه شوې؟
نه، چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول، لا بتر شو. او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسي د ما وروره.
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې؟
نه، د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي، د زندان کارکوونکي او مسؤلین، د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان، لوی او واړه قاچاقبران، د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي. نو چې زه یې ونه څکوم هغه یې ونه څکوي د ما وروره، دا ټول به پیسې له کومه کوي؟ زه ته یې وایه، خیر دی که د موږ وینه وچوي د دوی وینه پیډیرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی د ما وروره.
دود غړنه سترګې وغړوه، لکه چې ځان یې حق ته وسپاره. ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه.
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو. خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو. د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو. پام وکړئ،
زه دا ښه ده، شکر دی اشاره خوش نه ده چې ژر ته تیر شم او تر اوسه له سره کېدو ته وخت شته.
ودرېږه، چېرته روان یې؟
نه ګورې چې اشاره شنه ده؟
وینم یې، خو ته هلته وړاندې وګوره کوم چارواکی تیریږي.
نو ولې هغه اشاره نه ویني او که یې نه پېژني؟
چارواکی دی، ضرور کار به لري، ځکه سره اشارې ته نه درېږي.
او رښتیا هم ډالر به هوایي ډګر ته رسوي چې له پروازه پاتې نه شي.
څو وایو نو دغه به خدای ته معلومه وي چې څه کار کوي.
هغه خو هغه دی تیر شو، اوس برکت وکړو.
نه ګورې چې اشاره سره شوه
نو تر بیا شنه کېدو ماتله شو.
اونو ته خو چارواکی نه یې چې په سره اشاره ور تیر شي.
والله نو څه به ووایو، ټول عمر مو په دغه رابندیانو کې تیر شو، زړه مو تناکې تناکې دی.
بس حوصله کوه حوصله، نور هیڅ هم نشي کولی.
دا د اشاره خوشنه شوه، حرکت به وکړو.
اشاره خوشنه شوه خو هلته وګوره خارجي قواوې تیریږي.
هغوی هم سره اشارې ته نه درېږي؟
نه، چې د خپل وطن غل دې نه ورته درېږي نو بهرنیان به څه ورته ودرېږي.
دغه خو رښتیا وایې. خو مونږ څه وکړو، همدا اوس یو ډېر مهم کار ته روان یم، او که په خپل وخت ونه رسېږم ډېر تاوان کوم.
څه به وایې وروره، ته خو به کار لرې، په ډېرو موټرو کې به عاجل ناروغان وي، هغوی ته ګرانه ده چې په وخت روغتون ته ورسېږي.
په خدای چې زړه مې نور وچاودېد. د بهرینانو موټر خو دغه د تیر شول، حرکت به وکړو.
اشاره بیا سره شوه، لږ نور حوصله وکړه، چې شنه شوه بیا زه.
حوصله حوصله نه مانده، خدای مو دې عرض واوري.
اورم اورم. څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ هو، لا راسې هم بنده ده. څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو هم به یې وختي کړی و.
څه به ووایو نو.
زه سمه ده، وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي، اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسانو معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو. امر صاحب خوب را باندې راغی، چې هر وخت دا لاره خلاصه شوه بیا خو یو غږ را باندې وکړه، ثواب به دې وشي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زمان دا لورا زی تختم چلا شور ڈکا ستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زمان دا
ناڅښنا غوند دا هاي آشنا غوند دا شپه ته پناوړه ما شپه چوپا الا چوپا دا زما غوند دا لورا زه تختم چې لا شور ډکستا غوند دا هاي هاي زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا